دی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هینه مو ومنئ. هینه منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د ځوان فکر دا خبرونه مو د دیموکراسي یا د ستانګزیسه پوینه د ولسواکۍ په اړه د ځوانانو نظرونو ته او دا چې د پلی کېدلو په برخه کې ځوانان څه رول لري ځانګړي کړی ده. په خبرو کې را سره میلمانه دي د تلیفون په کرخه افغان خبریال اباسین بریال او دلته په سټوډیو کې د چارو ځوان کارپو حمدالله همدرد. دوارو درنو مېلمنو ته خره خلاص توه د خبرونه کوربه مزاج مل تورمان يم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. تاسو درنو ریدونکو هم کولای شئ د ټلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ. د اړې کشمیري موري 0995 او 0925 لومړی پښتنه به خاغلی بریال نو کو خاغلی بریال کزما غږ او یو په ټلیفون را سره وي که په سر کې د دیموکراسي په اړه کوم عمومي معلومات چې دی هغه دوستان ته وړاندې کړی ځکه لا هم په دې اړه له خلکو سره پښتنې موجود دي. خاغلی بریال ما غږ اورئ؟ بلې، سلامونه
وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو. اساسا دیموکراسي د خلکو د واک تمثيل او د خلکو د واک د ونډه مساله ده چې دوی په خپل خلک د خلکو د پر انتخابي کی او خلک واکمنۍ ته د یو مستقیمه رائے د کارولو په اساس د نظر د لرلو په اساس باندې صلاحیت لري. ځکه هم دا اشاره د انتخاب د برخې څخه کیږي چې کله موږ حاکمیت ته منځته کوو پاره کې اول د خلکو خپل انتخاب دی چې د ځان لپاره څنګه یو نظام رامنځته کوي او څنګه یو اقتدار رامنځته کوي. تر غور اخو بیا اساسي خطوط ټاکل کیږي چې یو فرد څنګه فردي ازادي ولري، یو فرد څنګه د بیان ازادي ولري، یو فرد څنګه د انساني حقوقو څخه برخمن دي، د حیثیت څنګه خوندي اوسي، هغه اجتماعي موقف څنګه خوندي اوسي، یو عام اجتماعي بستر کې دی هغه د دغه څو تفاهماتو په نتیجه کې با ثبات کیږي او بقا پیدا کوي او یو تناسب انساني رامنځته کیږي د ټولنې د کتلو وګړو افراد او اشخاصو ترمنځ. اساسا دغه یو غونډه کیږي. تاسو چې تاسو وایئ چې لا هم خلک د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پوهیږي، زه فکر کوم چې خلک د دیموکراسۍ په نامه پوهیږي، د دیموکراسۍ مفادات او د هغې ګټې هم ورته معلوم دي. اما دلته یو لوی مشکل دا دی چې دا مسله یوازې په تعریفونو کې نه دي. د څنګه چې انسان برخمن وي هغه د انسان ازادي ده چې دوی په خپله هم خپل سرنوشت انتخابولی شي او هم د هغې د انتخاب صلاحیت لري او هم د هغې په برخه کې نظر اعتراض او توافق لرلی شي. اما دلته ځینې جریانونه په مجموع کې ځینې افراد، ځینې اشخاص، ځینې د ګټو کتلې هغوی دغسې یوه هڅه کړې ده په ټول وخت کې چې یو رواجي ذهنیت یې رامنځته کړی دی چې ګویا ډیموکراسي د اسلام ضد یو پلیټفورم یا اجتماعي جوړښت میکانیزم دی چې دا په ډېرو مواردو کې د اسلام سره په ټکر کې اوسي. اما اساسا دغسې نه ده. که لږ موږ بیا د بس په اوږدو کې جزئیات ته لاړ شو کولی شو بیا په دې باندې نورې خبرې وکړو.
بله خغلی هم درته ستاسو په نظر باندې آیا رښتیا هم خلک په دې باندې پوهیږي ولې آگاهانه داسې ذهنیتونه خلقی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لمړی غواړم تاسو ته او ستاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. او له هغه وروسته نن په گردیز کې په امنیت قمندانۍ باندې حمله شوې وه. ټولو شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجل شفا غواړم. راځم ستاسو پښتنې ته مخکې له دې چې ستاسو د پښتنې مستقیم جواب درکم غواړم د اباسین بریال صاحب د خبرو په تایید سره لږ نور هم مخکې لاړ شم. او دا وایم چې دیموکراسي خپله په دوه اساسي اصولو باندې ولاړ دی، دوه اصول لري. یو دا ده چې په هغه کې پولیټیکل پارټیسپیشن چې موږ تاسو ورته وایو یا سیاسي ګډون ده د خلکو، چې خلک په سیاسي مبارزو کې یا سیاسي پروسو بهیرونو کې په دې کې ګډون وکړي او کله چې مثلا ټاکنې کېږي دوی پکې خپل رائے استعمال کړی سی او تبن ټاکنې باید مطلق په شفاف ډول وي، عادلانه وي او آزاد وي، په دې کې باید لاسوهنه ونه سي. او دوام په دې برخه کې پولیټیکل کنټیسټیشن دا چې هغه دا سیاسي مبارزې دي، مثلا فرض کړه کچېرې زه یا ته یا بل څوک ریاست جمهوریت ته کاندید یو، نو په دا اوسنی حکومت باندې مونږ باید انتقاد وکړی سو بغیر له دې چې وډار سو چې مونږ باید عدلي ارګانونه یا قضایي ارګانونه تعقیب کړي یا به مو بندي کړي. کچېرې مونږ انتقاد لرو په دوی باندې نو باید آزادانه مونږ په دوی باندې انتقاد وکولای سو. دا طبیعي خبره ده چې ډیموکراسي دلته په افغانستان کې خلکو ته یا سم په هوای نه ده ورته سوی او یا قسم په هوای سوی، ځینې په قصدي ډول د ډیموکراسي څخه په بل لوري روان دي او دغه لار په قصدي ډول ورکوي، د خپلو شخصي منافعو په خاطر باندې ډیموکراسي بدنامه کړې ده. په خپل ډیموکراسي نظام کې یا ډیموکراتیک نظام کې مشکلات نشته. کچېرې موږ تاسې دا نظام تطبیق کو، دا د ولسواکۍ نظام ده چې په دې کې بیا موږ خلکو ته حق ورکولای سو چې په دوه ډوله دوی مثلا خپل نمائندگان وټاکي، یا په ډیموکراسي په حکومت کې ډیموکراتیک فضا کې دوی په دوه ډوله باندې کولای شي چې ګډون وکړي. یو دا ده چې خلک په وړکیو ټولنو کې یا په بانډو یا کلو کې چې کله خلک اوسیږي نو معمولا هلته ټول خلک یو بل سره پیژني او هر څوک کولای شي په مستقیم ډول په ځینو سیاسي پریکړو کې خپل نظر وړاندې کړي، خپل ګډون پکې وکړي او خپله برخه پکې واخلي او هغه تاثیر یا نفوذ چې دوی لري هغه هلته وارد کړي. او دوم دا ده چې په ډیموکراسي کې معمولا دوی کولای شي چې خپل استازي وټاکي. چې موږ تاسې ښه مثال دی امریکا لرو چې په هر ایالت کې تقریبا دوی دوه نفره نمائندگان مثلا په سنا مجلس کې.
یعنی خپل اندر سیس په نظر باندې ډیموکراسي یوازې انتخابات،
ډیموکراسي انتخابات نه ده، دغه نور شیونو ته چې راځو دا وړکی او فرعي شیونه دي. راځم دې ته، دا لومړی چې کله تاسو خپل دغه انتخاباتو کې مثلا نمائندگان مو وټاکل یا خپل استازي مو وټاکل، هغوی بیا راځي د ډیموکراسي په فضا کې یا په یو ډیموکراتیک حکومت کې په دې نورو شیونو باندې یا په دې نورو سهولتونو چې ډیموکراسي یا ډیموکراتیک حکومت تاسو ته درکوي، لکه د بیان ازادي سو مثلا، لکه د هر شهروند یا وګړي حق سو په یو هیواد کې، لکه مثلا د هر وګړي لبل وګړي سره په یو ډول چلند کول دي د قانون په مخ کې، او دغه نور ټول حقوق چې ورکول کیږي په دغه باندې بیا دغه نمائندگان پریکړه کوي چې تاسو خپل ټاکلي دي، خپل تاسو مستقیم ورته رایه ورکړې ده، تاسو ځینې غوښتنه کړې ده. مثلا ته د یو وګړي په حیث باندې یو سیاسون ته یو سیاستمدار ته رایه ورکوي، یو ته نه، مثلا مکمل کله ستا ټول کلي ورته رایه ورکړه یا ټول ولسوالۍ دي ورته رایه ورکړه، نو ستاسو په استازیتوب باندې دغه سیاستمدار مثلا په پارلمان کې ده یا مثلا په سرا مجلس کې ده یا مثلا په حکومت کې رئیس جمهور ده یا اجرائیه رئیس ده یا بل څه ده، نو په دې ځای کې تاسو چې کومې غوښتنې له دې څخه کړې دي، مثلا تاسو ترې نه غوښتي دي چې موږ ته د بیان ازادي راکړي، دوی په دې باندې کار کوي تاسو ته د بیان ازادي برابروي، تاسو مثلا نور حقوق ځینې غوښتي، مثلا پارک مو ځینې غوښتي، مثلا د شهروندي یا د په ښار کې د اوسېدلو د وګړو لپاره حقوق غوښتي دي، ځینې مثلا شفاخانه مو ځینې غوښتي. دا هر څه چې تاسو له دوی نه غواړئ یا دوی د تاسو په استازیتوب باندې په دې ځای کې کولای شي چې هغه خپل رغنده رول ولوبوي او تاسو ته دغه نور هر څه چې په ډیموکراتیک فضا کې موږ تاسو فعلاً لغه څخه برخوردار یو دا په دې شکل باندې تاسو ته
بریال صاحب کته سره سره نظم پښتنه بل دا وی لتاس نه چې احساس په نظر باندې په افغانستان کې څومره تر کومه حده پرې ډیموکراسي بنسټیزه شوې ده، ورته کار شوې ده، او دا چې د ځوانانو رول په دې برخه کې مثلا څومره اغیزمن و یا دغه رول کا اغیزمن ده تر اوسه پرې پابه اغیزمن ډول باندې ورته کار شوې که څنګه په دې اړه کراته معلومات راکړي.
اساسا زمونږ یو عمده مشکل د افغانستان دا دی چې موږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ملي حکومتونه نه دي لرلي. مفهوم یې دا دی چې موږ یوازې په ښارونو حکومت کړی، په کلمو نه دی کړی. کلی معمولا په یو جبهه کې واقع شوي، هغوی دا فکر کوي چې دا د قدرت انحصار دی، څو کسان څو ډلې یا څو اشخاص یا د اشرافو په ډول یا په قبیلوي توګه باندې واک ته رسېدلي دي، هغوی حکومت کوي. کله چې خدمات نه پراخه کېږي، په متوازن انکشاف ته خلک لاسرسی ونه لري، دا د ډیموکراسۍ یو قسم نفي ده. موږ ډېر ښایسته قوانین لرو. د اوسنی قانون چې په افغانستان کې نافذ دی، توشیح دی، اما متاسفانه ډېر په تطبیق کې نواقع لري. د دوی عمده علت دا دی چې خلک تر اوسه د ډیموکراسۍ د مزایاو څخه برخمن شوي نه دي، نو ځکه دوی د الیه ډیموکراسۍ. کله چې یو څوک خپل تصویر په حکومت کې په نظام کې وګوري، کله چې هغوی خدمات ورته ورسېږي، کله چې حکومت یو طرفه جاده ونه اوسېږي، کله چې هر څوک د بیان د ازادۍ حق ولري او د دوی د ازادۍ حق په داسې یو حد کې د بل چا اصول د هغې حیثیت د هغې هغه سرې کرښې کراس نه کړي په هغه صورت کې خلک خپل تصویر ویني. وګورئ ځکه کار ډیموکراسۍ ته په افغانستان کې نه ده شوی، دا اوس هم افغانستان د یو څو کورنیو څو اشخاصو په لاس کې انحصار دی. درسته ده چې یو تمثیل د انتخاباتو کېږي چې خلک هلته لاړ شي رایه ورکړي، اما دا خلک په شکل د اشکالو د دې خلکو د خوانه یا بلک میل دي یا تطمیع دي یا تهدید دي او دوی مکلف دي. دویم یو قبیلوي شکل پیدا کړی دی، مثلا یو څوک دي د انتخاباتو په وخت کې خلکو دپاره دا ور خبرې کوي چې هغوی ټول په اعتماد کې واخلي، اما کله چې تطبیقي حالت راشي هغه کس چې وکیل دی د موکل سره یې اړیکه قطع شي دلته ډېر به ځکه متمرکز په انتخاباتو شي چې ټول شی د دې نه راپورته کېږي. په افغانستان د دوه عمده قوانینو ته چې هغه مقننه قوه ده او اجرایه قوه ده، دې دواړو ته فکر وکړو، دا دواړه د خلکو د مستقیمې رایې په اساس باندې رامنځته کېږي. که ته ښه وکیل ونه لرې، که ته ښه رئیس جمهور ونه لرې، طبیعي ده چې ته به د حکومت به ستا ممثل نه وي، ته به خپل تصویر پکې نه وینې، د هغې په اړه باندې به سوچ کوې. بله خبره راغله د ځوانانو په برخه کې، په افغانستان کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کېږي. مشکل دا دی چې افغانستان کې سیاسي افغانستان سبوله ملي ګوندونه نشته او د ډیموکراسۍ ممثل اساسات اصلا ګوندونه دي. ګوندونه کولی شي چې خلک د فکر په اساس باندې سره راټول کړي او د هغې سره کار وکړي، خلک هوښیار کړي، د هغې د روشنګرۍ دپاره، د هغو د روښنایۍ دپاره کار وکړي، او هغوی په دې مزایاو پوه کړي چې ډیموکراسي ګویا ستاسو خپل حکومت د ځان دپاره د اقتدار یوه هسته یو ټمپلیټ جوړوي او هغه بیرته په هغې کې تاسو خپل تصویر او تصویر وینئ. موکل کولی شي د یو وکیل چې معقول وي ملاتړ یې وکړي او چې نه وي هغه چلنج کړي. اما متاسفانه دلته که مدني نهادونه دي، که زمونږ میډیا ده په افغانستان کې، دا ټوله یو قسم د بلک میلنګ په سیستم باندې اخته ده. د ترڅنګ دا خپله د تطبیع او د هغه تر یو انحصار لاندې راغلې ده. ځینې ډلې ارماني خلک کوښښ کوي، خصوصا په ځوانه طبقه کې چې هغوی دغه شخصیالۍ جریان پراخه کړي، خلک په دې مزایاو د ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ باندې پوه کړي. اما اساسا مشکل دا دی چې په مقابل کې لکه مخکې مې چا دونه وکوله، اقتدار انحصار وي او انحصار اقتدار که هغه په محلي کچه وي، که په ملي کچه باندې وي، که د حکومت په سطحه باندې وي، هغه چې انحصار شي خلک داسې فکر کوي چې دا زه په دې حکومت کې ګویا نشته یم، هغه په شکل د اشکالو طرف واقع کېږي او چې دوی طرف واقع شي هغه پخپله د ډیموکراسۍ هغه اساساتو ته ضرر رسوي. ځینې هلې ځلې خورې ورشته هم زه بیا په دې ټینګار کوم چې افغانستان شموله ملي د قومي او نورو بسترونو څخه د باندې ګوندونه په درایاتو تهذیب سره جوړ نه شي، هغوی دا خلک په کتلو کې سره تنظیم نه کړي. زه فکر کوم که هر څوره هلې ځلې کوو دا به خورې انفرادي وي او دا انفرادي هڅې نتیجه نه ورکوي. کله چې ملي پروسې لکه انتخابات رامنځته کېږي هغلته خلک بیرته بیا اغوا کېږي په شکل د اشکالو د ځان پر ضد باندې یو داسې اقدام کوي چې دوی غیر شعوري کوي او مساوانونه یې ټول دوی ته رسېږي. د بیان د ازادۍ مسله به یاد مطبوعاتو په افغانستان کې دا اوس یو اختشاش دی. وګوره د قانون په اساس ورسنه اجازه خیلی هم مصري کړ چې د هغې دپاره ټاکل شوي خوته عملي کوي نه، د دوی عمده ستونزه دا ده چې دوی دپاره باید هغه د قانون مطابق چې جواز اخلي دوی باید فکر وکړي. مالي منابع روښانه وي، د ویلو دپاره باید خطوط ولري چې د څه ویلو صلاحیت لري. کله چې ته یوه ټولنه په خپله ذهنن مخشو شوي د دې معنا دا ده چې ته د دې قوانینو خلاف عمل کوې. دې ته نو د بیان ازادي نه ویل کېږي. بدبختانه په افغانستان کې د بیان او د مطبوعاتو ازادي داسې مسرحت ته رسېدلې ده چې هر څوک د هر څه ویلو حق لري، حتی هغه د حد کې حرمت مسله ده. د خلکو شخصي حریم کراس کېږي، د خلکو کورونو ته خلک ننوځي په شکل د اشکال هغوی توهینېږي، تهدید کېږي او د شخصیت یې تروش کېږي. په دې برخه کې بیا د ډیموکراسۍ اصل دا هم دی چې که د ویلو حق لري باید درسره پالوم شي، بېرته تانه باید پوښتنه وشي چې کوم څه په کومو صلاحیتونو د کومو منابعو په اساس وایي او د دې څومره صلاحیت لري، په دې کې څومره اخلاقي جرم کړی دی چې د هغې مخنیوی باید وشي. دغه
بله بریال صاحب، یعنې ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ورته کم کار شوی، ډېر کار نه دی شوی؟ بله
یو خدا دی چې مونږ وایو مخکې مې یادونه وکړه چې ټایټلونه قانون دی چې مونږ وایو، اما په دغه اړه په باندې په کلو کې خلک نه پوهیږي. د دې لپاره د تعلیمي نصاب نه راوخله تر هرې بلې برخې پورې نقش لري. د انتخاباتو لپاره په افغانستان کې کمپاینونه ډېر زیات قیمتي او د څو انسانګرو مافیې کړیو د پات کړي، هغوی غلطې او دروغ او د عین شرایطو نه خلاف عادي خلکو ته ورسي، دغه په خپله ور باندې تاثیرات لري. د بیان د ازادۍ لپاره یوازې تعلیمات مهم نه دي. دویمه خبره دا ده چې دلته څنګه عملي کېږي. د تمثیل لپاره حکومت د ډیموکراسۍ ته ممثل دی، هغه باید دا واضح کړي خلکو ته چې که چیرې حکومت انتخابي وي او خلکو ګوتې پوزې شوي خو رایې ورکړي، آزاد او وقی معنا باندې دیموکراتیک دی. که چیرې د جنګسالار زوی ته پرته له ښه او بده د جنرالۍ رتبه ورکول کېږي او یو بل سرباز چې هلته پروت دی ماینونه باسي شل دېرش ماینونه یې ایستلي او په پښو په سترګو ړوند دی او هغه بیا اگر حد اقل هغه خپل حق نشي ترلاسه کولی او چې مریب شو بیا د حکومت ملکیت نه دی. دا څنګه ډیموکراسي ده؟ خلک به د دې نه څه برداشت کوي؟ نو بنا مسؤلین یوازې کفایت نه کوي. تمثیل د ډیموکراسي مهم دی. یو حکومت سیاسي ارزښت دی اولنی نهادونه دي چې دا باید په ټولنه کې هم دغه تعلیمات عام کړي، تعمیم یې کړي او هم یې تطبیق کړي. قوانین په صحیح شکل د افغانستان اوسني کې تطبیق شي، دا د دې معنا لري چې په افغانستان کې ډیموکراسي هغه خپل اساسي او سنتیفیکیشن شکل ته رسېدلې.
ډېر ډېر مننه ښاغلی بریال چې د ستونزو سره سره مو د تلیفون له لارې په خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. کور ودان، ژوندی اوسئ. خخله همدرد تاسو راځو بریال سیب د ګوندونو یادونه وکړه چې په افغانستان کې تر اوسه پرې دسي ګوندونه نشته دی چې دغه د دموکراسۍ د تبلیغ یا ترویج یو هغه مهم سرچینه چې دغه ګوندونه دي. تر اوسه پرې وایي دسي ګوندونه موږ نه لرو. فکر کوي والی مشکل سره ستونزه سره چې موږ تر اوسه پرې دسي ګوندونه په افغانستان کې نه لرو.
د بریال صاحب د خبرې او څه اندازه په تایید ګوندونه مونږ لرو. نوی ګوندونه چې جوړ شوی دي هغوی ټول د ډیموکراتیکي فضا د تقویې او د پیاوړتیا لپاره کوي،
یعنی په افغانستان شمول
راځمه دغه تر راځمه راځمه. متاسفانه زمونږ په خوانی ګوندونه چې هغه په داخلي جنگونو کې د بهرنیو کړې لخوانه یا د دوی د خپل غلطیانو یا اشتباهات لخوا په خاطر باندې بدنام سو او طبعا د خلکو هغه کوم امید چې دوی ته هغه لمنځه لاړه، کوم اعتماد چې په دوی درلودو هغه لمنځه لاړه. او زمونږ په خوانی اکثره ګوندونه کې استاد یو ګوري هغه تقریبا هر ګوندې له قوم څخه استازي توپ کوي. په همدې خاطر باندې د بل قوم خلک زړه نه کوي چې هغه ګوند ته لاړ شي. ځینې مثلا محدود نفر به اخیستي یا به ورسره یا به جذب کړي چې هغه بیا د ټول نور قومونو استازیتوب نشي کولای او خلک پی پوهیږي چې دا ګون مثلا د کوم قوم استازیتوب کوي. متاسفانه پخواني ګوندونه په قومي ډول باندې اوس فعلاً مخته روان دي. هغه منافیم چې دوی دغه کوي حتی په سمتي ډول باندې مخته روان دي. خو زمونږ امید نوي ګوندونو ته دا او دلته یو ګیله له حکومت څخه هم موجوده ده. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اباسین بریال صاحب هم د یو ګوند استازیتوب کوي او زه خپله د عدالت ګوند استازیتوب کوم د سیاسي کمیټې مرستیال په حیث باندې. زه دا وایم چې دا اوسنی حکومت او دا تیر حکومت د ګوندونو د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه ده کړی او اوس یې هم نه کوي. متاسفانه چې ګوندونه دوی انزوا ته بوزي، ګوندونه تضعیفوي یا کمزوري کوي. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، ګوندونه د ډیموکراتیک حکومت هغه اصلي پایې دي. که چیرې موږ تاسو په هیواد کې ګوندونه قوي ولرو، موږ کولای شو چې ډیموکراتیکو ارزښتونو ته کار وکړو. موږ کولای شو چې ډیموکراتیک ارزښتونه په عمل کې په افغانستان کې ووینو. موږ کولای شو چې په ډیموکراتیک فضا کې د بیان ازادي چې موږ تاسو فعلا ډېره یادو د دغه څخه مثلا دفاع وکړو. او لکه څنګه چې بریال صاحب هم ورته اشاره وکړه، د بیان ازادي دا نه ده چې ته هر چا ته هر څه ووایې. دا نه بیا توهین او سپکاوی ده چې هغه به خپل جزاګانې هم لري، هغه باید عدلي تعقیب هم ولري او قضایي تعقیب هم ولري، جزا هم باید ورته ورکړل شي. ډیموکراسي په ډیموکراتیکه فضا کې دا ده چې ته تر هغه حد پورې آزاد یې تر څو چې ستا ضرر بل چاته ونه رسیږي او بغیر له ثبوت څخه بغیر له اسنادو څخه ته په چا باندې تهمت ونه کړې. که دې وکړه خو بیرته باید قانون ته ملامت کړي او تا ته باید جزا درکړي دغه د اسنادو د نشتون په خاطر باندې. نو دلته حکومت مونږه ملامت ګڼو، تقریبا تیر حکومت هم ملامت ګڼو، اوسنی حکومت هم ملامت ګڼو چې متاسفانه
د حکومت باید څه وکړي. مثلا څه باید وکړي چې دغه فضا رامنځته شي چې مثلا ګوندونه پرمختګ وکړي؟ ګوندونه
حکومت که چیرې رښتیا غواړي چې ګوندونه په پښو ودرېږي او که دوی چیرې رښتیا غواړي چې په افغانستان کې یو ډیموکراتیک حکومت ولري، د ولسواکۍ حکومت ولري یا د ولسواکۍ په اصل ولاړ حکومت ولري، دوی باید په حکومت کې ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. دوی باید د حکومت ترڅنګ حتی په پارلمان کې په سنا او په همدې شکل باندې د حکومت ترڅنګ ځینې نور کارونه چې د هیواد د ملي ګټو د خوندیتاب لپاره ډېر مهم دي، په هغه کې باید ګوندونو ته فعاله ونډه ورکړي. داسې نه کې چې مثلا په حکومت کې بې طرفه نفر راولي یا مهم کلیدي پوسټونه داسې خلکو ته ورکوي چې هغه خارجي سیټیزنشپ ولري یا تابعیت ولري او په افغانستان کې مثلا لږ دوه چند او درې چند ښه تکړه کادرونه موجود دي چې هغه هم زده کړې مثلا کېدای شي په خارج کې کړي او دا ټول په دې ګوندونو کې ښه
ده. یو موضوع سره شریکوم، مثلا په تیرو نظامونو کې په ډیرو ډیرو پخوانیو نظامونو ته کیسه کوم، د وروستیو لسیزو نه داسې کسان مثلا چې ډیره ښه وړتیاوې درلودله، ولې له دې امله چې مثلا کومه ګوندي مخینه نه درلوده، دوی اته مثلا د ډګروالۍ د رتبې نه پاس دوی طرفی نه دکړي نه ورته وي دلته سترګې پی پټې شوې دي لپاره ګوندې مو فکر کوي تاسو مو سوای چې مثلا ګوندونو ته باید ونډه ورکړي شي داسې نه چې مثلا نور کسان راوړي. آیا فکر نه کوي هغه کسان هم چې په ګوندونو کې نه دي هغوی وړتیا ولري باید په حکومت کې شامل نه شي باید کار ونه کړي؟
زه دا نه وایم چې هغوی د محروم پاتې شي، ولې داسې هم نه کېږي چې مثلا په حکومت کې صرف هغه کسان دي چې هغه هیڅ حکم په ګوندونو کې نه وي. ګورئ، د حکومت د ثبات لپاره کله چې حکومت په متزلزل حالت کې یا د بحران په حالت کې واقع کېږي، نو که چیرې په هغه پسې ګوندونه ولاړو نه اوسېږي، حکومت له منځه ځي. د حکومت ثبات سل په سلو کې تر پوښتنې لاندې راځي، ځکه په هغه کې داسې اشخاص او افراد دي چې هغه که چیرې لاړ شي یا خارج ته وتښتي، یا مثلا څوک ولاړ نه یا فالوورز نه لري، طرفداران نه لري، پلویان نه لري، نو طبعا که معمولی کله اشتباهاتو کې دغه وکي حکومت هتا د حکومت ثبات لمنځه ځي، بيخي د حکومت هغه ثبات تر پوښتنې لاندې راځي. په دې خاطر باندې چې موږ تاسې با ثبات حکومت ولرو، د ګوندونو تقویه ډیره مهمه ده. زه نه د هغه پخوانی حکومت طرف حکومتونو طرفداري کوم چې وړو کسانو ته مثلا پرمختګ نه ورکاو یا مخته نه پریښودل، او نه د اوسني حکومت د دغه طریقې طرفدار یا پلویان یو چې مثلا دوی ګوندونه انزوا د هنزوا حالت بوزي او کمزوري کوي ورځ په ورځ، او حتی دغه اوازې خبرې دي څوک چې په ګوندونو کې مسولیت لري یا د ګوندونو عضویت دغه لري، یو خو هغه د نظامي او عدلي او قضایي برخه دغه ځان ته خبره ده.
حکومت کې ګوندونه نشته
شته پکې متاسفانه، ولې هغه ګوندونه دي چې هغه نظامي جوړښتونه هم لري او هغه زورور ګوندونه دي، هغه په 15-16 کلونو کې حکومت کړی ده.
تاسو ګوندونه شته خغله هم درڅ د راپورونو مخې دوی خپل فعالیت جواز خسته، ولې هغه اصول تر اوسه پرې نه دي پوره کړی. دوی هغه په ولایتونو کې دفاتر نه لري، نو څنګه مثلا په داسې حالت کې چې دوی هغه کم اصول چې دي د ګوندونو په اړه نه وي پوره کړی، دوی ته مثلا په حکومت
دغه ډېر ښه ټکی ده او ډېر زبردست ټکی ده. د اشاره وکړم، زمونږ تاسې د ګوندونو د اصولو له مخې یو ګوند چې جوړېږي، هغه اول باید قومي لحاظ نه وي، په ژبنیز لحاظ نه وي جوړ سوی، او د یو سمتو یوې ساحې لپاره نه وي جوړ سوی. نو له حکومت څخه مو غوښتنه ده د دې لپاره چې ګوندونه هم تقویه سي. د ګوندونو دومره ډېر تعداد زمونږ نه ده په کار. موږ تقریبا 3-4-5 رجستر شوي یا ثبت شوي ګوندونه لرو، او ټول ټال چې وایي حساب تقریبا تر 200 نه پیګم څومره ګوندونو پورې رسیږي چې هغوی فعالیت کوي. ولې نور رجستر شوي نه دي؟ ولې دا 3-5 پورې څومره رجستر شوي دي؟ په دې کې د حکومت ارزیابي وکړي، که څه هم څه وخت مخکې ورته وخت ورکړی و چې هغه ګوندونه چې په حد اقل 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ونه لري یا نمایندګۍ ونه لري، د هغوی فعالیت بندیږي، جواز ترې نه اخیستل کیږي. زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې هم د هغوی څخه جواز واخیستل سي، هم هغه ګوندونه چې هغه په ژبنیز اساس یا بنسټ باندې جوړ شوي دي، صرف د یو قوم لپاره کار کوي یا صرف د یو سمت لپاره کار کوي، هغه ګوندونه دې هم له منځه لاړ سي، هغوی دې منحل سي یا د مدغم سي په نورو ګوندونو کې، په لویو ګوندونو کې دې سره یو ځای سي، او لکه د امریکا یا نورو هیوادونو چلته ډېر محدود ګوندونه په راس کې واقع دي. که څه هم واړه ګوندونه به ډېر زیات په ایالتونو کې، ولې په راس کې چې کله ټاکنې کېږي نو صرف بیا د دوه ګوندونو خبره هلته مطرح کیږي. نو په هغه شکل باندې که افغانستان مثلا دوه ګوندونه نشي کولای لس ګوندونه دي جوړ کی، خو ملي ګوندونه دي جوړ کی چې هغه په ټولو ولایتونو کې یا حد اقل په 40 ولایتونو کې چې هغه چې اصول دي یا شرایط دي دي لپاره، حد اقل په 40 ولایتونو کې دوی استازولۍ ولري، حد اقل دوی دي له ټولو قومونو څخه استازیتوب وکي، او صرف د یو قوم یا یوې ژبې یا یو سمت استازیتوب دینه کوي. نو په هغه وخت کې به ان شاء الله موږ تاسو د دې شاهدانو اوسېږو چې موږ تاسو به هم دیموکراتیک حکومت ولرو، د ولسواکۍ فضا به رامنځته شي، د بیان ازادي او دغه نور ټول څومره ارزښتونه چې د دې سره تړلي دي، د دغو ټولو د عملي کېدو او زموږ تاسو په ژوند کې د دې د لیدو لپاره یوازینۍ لاره همدا ده چې د ګوندونو تعداد راکم سي، په کیفیت باندې هم کار وسي، په ملي والی باندې هم کار وسي چې دوی باید ملي سي، او د دوی د کپاسټي بلډینګ په خاطر باندې، ظرفیت لوړونې په خاطر باندې حکومت له دوی سره باید وخت په وخت مرستې وکړي. په نورو هیوادونو کې که تاسو پام ورته کړئ، د حکومت له خوا څخه ګوندونو ته یو خاص بودیجه هم ورکول کیږي، د دې لپاره نه چې دوی خاموشه کې رشوت ورته ورکړي، یا بل څه لپاره. ګوندونه په هر وخت کې حق لري د ملي ګټو د خوندیتابه په خاطر، د ځمکنیز بشپړتیا په خاطر، او د وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر وخت په حکومت باندې نیوکې مو کې، غږم پیوچت کې، او په دې برخه کې دوی فعالیت وکړي. ولې د دې لپاره چې ګوندونه بودیجې ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، او ځینو مراسمو په دایرولو په برخه کې د حکومت همکارۍ ته ضرورت لري، نو حکومت ته لازمه ده چې په دې برخه کې دوی ورسره وخت په وخت لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په شان سره مرسته وکړي.
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب، ورسره بیا هم تاسو ته راځو. قدرمن اوریدونکو، اوس وی خبرتیا ته ورځو، در لنډ خبرتیا ورسته بیا هم راګرځو تاسو ټلیفوني اړیکې هم ځوابو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
بیا هم خراغ لاس قدرمن اوریدونکو، د تلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0995 0125 0525. باید تاسو ته ووایم چې د خپرونې موضوع ده دیموکراسي په افغانستان کې، دیموکراسي څومره پرې ورته کار شوی دی، ځوانان رول په دې برخه سره. په دې اړه ستاسې تلیفوني اړیکې ځواب وو. یو تلیفوني اړیکه لرو، بلې مهرباني وکړئ، څوک لکه مسا؟ وعلیکم السلام. رو را که در رادیو غږ موټیټ کې او مهرباني وکړئ د موضوع په اړه تاسو نظر.
موضوع فره د دیموکراسي تاسو ده وی دا دیموکراسي کوم غولې ده چې 15 میلیونه خلکو لاسونه غوتی غوتی شي، رګړی وو شو، انتخابات ولاد ولسی لاړ، نو ټینګ واچول دیموکراسي ملک راغی، ملک رب دی ول عبد الله خان شو چې نن د بدبختۍ شرم نکړي. په ورځ زمونږ افغانان او سربازان نن پکتیا کې ورته نامتشره مري، تا څنګه دیموکراسي ده چې یو لوري په چاړه په لاس کې نیول د خلک لاله، یو بل لوري پاته په دغه کې ناست دی، په دیموکراسۍ په دفتر کې ناست دی. پخوا حکومتونه وو، هغه حکومتونه وو چې یو دبر کې بیا سړي وران کار کاوه، ټوله دنیا به ټوله دنیا به رایساره کړه، او په کونې به ډنډه منډله او مهربانه لارې ته به راوستو. تا څنګه دیموکراسي ده چې
بلی د دیموکراسۍ په اړه باندې چې کوم معلومات ول هغه دوستانو مخکې وړاندې کړل، او زه فکر کوم چې زیات د دې نه توضیحات ته ضرورت نه وي که مشخصه کومه پوښتنه نه وي. بلی مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلی سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزا؟
دیموکراسی په حق لازم ده پښتنه ده چې یو دیموکراسي مو ته تشریح کړي چې دیموکراسي د بیان ازادي ته وایي کوم نور ابي هم لري، او بل په افغانستان کې غربي دیموکراسي ده، او زموږ افغاني دیموکراسي د غربي دیموکراسي او د افغاني دیموکراسي په منځ کې څه فرق ده؟
ډېر ډېر مننه توخي صاحب. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، بلې مهرباني وکړئ. بلې السلام علیکم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. هلو، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ. په هر حال د اړیکار سره پرې شو. بل اوریدونکی دی، بلې السلام علیکم، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو ته سلامونه وایم، محترم ملمنو او اوریدونکو ته، او هغه شهیدانو ته چې نن په ګرځې کې زموږ افغان ملي فوجان په شهادت رسیدلي، هغه ته جنت فردوس وایم، او مخالفینو ته دوزخ. زموږ داسې پوښتنه ده چې موږ دا زموږ هغه لري
اورم اورم، مهرباني وکړئ.
زموږ بلنه خپل افغان دولت څخه مز رائے اور کڑے دے، اور مز درائے پتر بانجی سایت دی پا کابل پسار کی ناس کی، او دی ورج غوش خوری، او دا خوار مظلوم ملت پا آل تی دی باید رائے اسے تر روی خوار مظلوم ملت پر دی پر سار بانجی ملک او وطن پر ریسی دی، او دی پر سار بانجی پا مرنوی شریف ریس والا سپرس فرس والا دی دا دی والا سوالی پستان اولی نکی چی دی تیلی چپ لیوا کارمان صاحب نای صاحب کارمان صاحب وای کم غټ تعمیر ملیدو وی هغه غلط دی څنګه دی دا را ده خبره ټول خپل په څیر څنګه د موږ د افغان ملي اردو پر شا ولاړیو د خپل جمهور قهار یوي کته مړ شهیدان وی نو بیا هم دا چې وایو چې کوم ولسوال چې راځي موږ ولسوالۍ ته هغه د ولسوالۍ د خلکو په شورا باید وټاکل شي د پردای څو د وای دی تحصیل کړی دی دا تحصیل والا چې یو وظیفه نشي اجرا کولی استفا ولې نه کوي تاسو په افغانستان کې ویلي چې استفا وکړله دا خیانت په دا پسې وادار خلک چې دي نه په ګردو کې په کم کم کې.
بله مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. بل اوریدونکو هم را سره دی، دا اوریدونکو هم مخلوب یې ورزو د پښتنو جواب ته. بل السلام علیکم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، څوک لکه مسه؟ وردک سے بیروانی کے موضوع پاڑک سے پختن لڑ لمن منو منو پختنی یادش کری دی خو مکھ بریال سے پختنا ماترا کچھ په افغانستان کې لاهم د دیموکراسي په معنا او مفهوم باندې خلک نوی خبر ورته د نابلد دي د مفهوم سره. اوس عملا موږ په پښتنو کې واورېدل چې زموږ دوستانو چې دیموکراسي باید تشریح شي ورته ویل شي دیموکراسي یعنی څه. نو هم درسه مهرباني وکړئ تاسو یاداش نیولې د دوستانو په ترتیب سره کور شو.
لا اوریدونکو څخه نړۍ مننه چې زنګ را وه. لومړی راځم د توخی صاحب پښتنې ته او اخر کې چې دا ورور پښتنه بیا وکړه تقریبا د دواړو پښتنې مشابه وي. دوی دواړو غوښتل چې په دیموکراسي باندې پوه شي او دغه ترڅنګ په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې موږ افغاني دیموکراسي لرو که غربي دیموکراسي لرو. نو تر هر څه لومړی بیا هم راځم اول خپل دیموکراسي ته. دیموکراسي په پښتو کې موږ تاسو ولسواکۍ ته وایو، یعنی کله چې واک دی ولسی فیصله کول یا پریکړه کول دی ولس په لاس کې، ولس مثلا په سیاسي پریکړو کې دخلي او ولس په سیاسي پریکړو کې اغیز ولري، اغیزمنتیا ولري او د سیاسي پریکړو په بدلون عدلونو بدلون کې رول ولو ولای شي، موږ تاسو دې ته دیموکراسي وایو. ولکه څنګه چې مخکې مې درته تشریح کړ، په دې کې بیا دوه اصول ډیر مهم دي چې هغه د خلکو سیاسي ګډون ده. مثلا فرض کړئ لټاکنو نه به را شروع کړو، کله چې ټاکنې کیږي په دیموکراتیک فضا کې یا دیموکراتیک ټاکنې یا د ولسواکۍ ټاکنې چې کیږي هغه باید شفاف وي، آزاد وي، عادلانه وي. نو کله چې په دې شکل باندې ټاکنې موږ تاسو ولرو، په دې کې بیا موږ دوه ډوله ټاکنې لرو. یو دا ده چې خلک مستقیما مثلا موږ تاسو د ریاست جمهوری په ټاکنو کې رئیس جمهور ته هر افغان په خپل رای اچي، هغه افغانان چې هغه واجد شرایط دي هغه ټول په خپل ځی د رای ورکولو مرکزونو ته ورځي او په آزادانه او مستقل او شفاف ډول باندې ورځي او خپل رای اچوي. که رئیس جمهور هر څوک ټاکي، یعنی د دوی په خوښه کوم کاندید شي هغه ته رای ورکوي. دوه مسئله دا ده د ډیموکراسۍ د ټاکنو په برخه کې چې هلته باید دغه آزادی موجوده وي تر څو دغه کوم کسان چې کاندیدان دي یا نوماندان دي ریاست جمهوریت ته، دوی هم په اوسنی حکومت باندې هم په خپل مختلفو کاندیدانو باندې مخالف کاندیدانو باندې دوی نیوکه هم وکړی سي او د هغوی سره مناظره هم وکړی سي یا ډیبیټ سي ورته وایو. نو په دې شکل باندې دغه دوه اصل د ټاکنو مربوط دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو راځو خپل د ولسواکۍ فضا ته، دیموکراسي فضا ته چې په افغانستان کې لرو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو اسلامي هیواد ده او امریکا یا غرب یا نور هیوادونه کوم چې دي هغه چې مسلمان نه دي، هغوی هغه د خپل کلچر یا فرهنګ یا دود له مخې نه هم ځینې ازادۍ لري. یعنی په دیموکراسي کې دا شی نسته چې مثلا موږ تاسو بل چاته ضرر ورسو. په دیموکراسي کې ازادي تر هغه حده پورې ده چې تاسو ضرر بل چاته ونه رسیږي. او لکه څنګه چې موږ اسلامي هیواد یو یا دینی انانه دینی ارزښتونو ته درناوی لرو او تقریبا 99% څخه زیات ټول مسلمانان یو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې موږ تاسو دغه دیموکراسي چې راوړې ده تر اوسه پورې مو افغاني کړم نه ده او تطبیق کړم هم نه ده. بل ملګری دلته ګیله وکړه چې متاسفانه د حکومت او د ولس له خوا څخه د دیموکراسي سم نه تطبیقیږي. موږ هم په همدغه عقیده باندې یو چې متاسفانه نه تر اوسه پورې حکومت په سم ډول سره او نه ولس او نه مدني ټولنو او نه حتی ځینو سیاسي حزبونو دا په دې کې ناکام شوي دي چې تر څو دوی د دیموکراسۍ په عملي کولو کې یا د دیموکراسۍ په تمثیل کې کامیاب واوسي. نو دا مشکلات سه ان شاء الله تر څو چې دیموکراسي نهادی نه کیږي یا مثلا دلته بنسټیزه کیږي دا تبن وخت نیسي، کېدای سي کلونه نیسی خو کچیری حکومت دې ته پام وکړي نړیواله ټولنه دې ته پام وکړي نو بیا موږ تاسو کولای شو چې په افغانستان کې دیموکراتیک یا د ولسواکۍ فضا ولرو ولی کچیری موږ تاسو د ولسواکۍ ارزښتونو ته ژمن و نه اوسېږو مثلا په ځینو ځایونو کې حتی موږ تاسو ګورو چې زموږ تاسو په کلیو بانډو کې حتی څوک تلویزیونونه هم نه پرېږدي رادیوګانې هم نه پرېږدي او هلته حتی موږ تاسو د دې حق نه لرو چې زموږ ماشومان یا جنکۍ یا هلکان حتی مکتبونو ته لاړ شي حتی پوهنتونونو ته لاړ شي زمونږ تاسو پوهنتونونه او مکتبونه د عامو خلکو لخوا نه کله کله بندېږي نو په دې ځای کې موږ تاسو ګورو چې دلته موږ تاسو هغه ډیموکراتیکو حقوقو ته یا هغه اسلامي حقوق چې موږ تاسو ته شریعت اسلامي راکړي دي چې هغه د تعلیم کول دي مثلا هغه یو بل سره د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول دي حتی هغه ته هم موږ نه یو ژوند نو صرف ډیموکراسي خو څه کوي زه فکر کوم چې حتی په افغانستان کې موږ تاسو اسلامي عقاید او اسلامي ارزښتونه هم سم نه دي ساتلي موږ تاسو حتی د ورورولۍ په فضا کې ژوند کول هم سم نه دی ساتلی یا مو نه ده کړی تر اوسه پورې موږ تاسو تر نن ورځې پورې ورور ورور وژني او تربور تربور وژني او لوڼې په بدو کې ورکوو جنکۍ مثلا تعلیم ته نه پرېږدو خپلو ماشومانو ته هغه حقوق چې د دوی را باندې دي هغه نه ورکوو په وړکتوب کې ماشومانو باندې کار کوو نو دا ټول هغه شیونه دي چې دا د ولسواکۍ د فضا یا د ولسواکۍ د حکومت یا د ډیموکراسۍ خلاف شیونه دي او په اسلام کې هم دا شین موږ تاسو ګورو چې خلاف دي نو هغه ازادي چې یو هیواد په غرب کې لري هغه ضرور نه ده چې اتمن هغه ډیموکراسي ورته ورکړي وي ځینې ازادۍ یا ځینې عادتونه یا کارونه یا رواجونه داسې دي چې هغه د هغو خلکو په رواجونو کې شامل دي یا هغه هغه خلک داسې ازادۍ کوي چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي نو چې بل چاته یې ضرر نه رسیږي تبن دوی هم حکومت ورته څه نه سي ویلی دوی ته او دوی کومه هغه نه ورته لري بهانه ورته نه لري چې په دوی باندې کوم انتقاد وکړي یا بندي کې تر څو چې بل چاته ضرر نه وي رسولی او هر غیر قانوني کار چې په هر ځای کې کېږي هغه که په افغانستان کې که په امریکا کې که په بل ځای کې هغه باید تعقیب شي قضایي او عدلي ارګانونه یې تعقیب کړي هغوی ته د ثبوت په اساس یا د اسنادو مطابق ورته جزا ورکړل شي مننه
ډېر ډېر مننه همدر صاحب ډېر ښکلي معلومات مو وړاندې کړل دوستانو بیا هم ساس تلیفوني اړیکې راخلو خو مخکې له هغې باید ووایم چې لطفا په خپلو اړیکو کې عفت کلام ته ډېر پام وساتئ ځکه دغه راډیوګانې چې موږ او تاسې همدا اوس په کې عملاً خبرې کوو د ډیموکراسۍ په اړه یا د نور موضوعاتو په اړه بحث کوو دا په کورنیو کې اورېدل کېږي په کورنیو کې کورنۍ ورته ناستې دي اوري نو ځکه د عفت کلام دا ډېر مهم موضوع ده چې په خپلو اړیکو کې مې دې موضوع ته ډېر پام ساتئ ورځو اړیکو ته درانه دوستان بل موږ سره د موضوع په اړه خبرې وکړي او دغه شان له قدرمن میلمه هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړي یو اړیکه را سره ده بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم روجان
وعلیکم السلام څوک لک مزه
سپین منګل دی پښتانه په نه پکړ خایم د تاسو سره یو خبره خدا کومه ای موضوع په اړه کله کې څه غلطي یا غیر له خلیګل له خیر په افغانستان کې کبي حکومت ګوانډیونو نه خوښيږي مو په نظر دوی ما پښتنه دا کوم چې دا دموکراسي د قرآن شریف سره په ټکر کې نه وي د خدای په مون
مننه همدرد صاحب یاداشت کړه زه فکر کوم زیاتره هغه موضوعات چې مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه مثلا د نجونو تعلیم په دې باندې په اسلام کې هم بندیز نشته دی او ډیموکراسي هم دا وایي چې مثلا نجونو باندې تعلیم وکړي نور موضوعات هم شته دی چې همدرد صاحب په دې اړه رڼا واچي یو بل اوریدونکی هم را سره دی بلې مهرباني وکړئ
عبدالرحمن کوچان د پرور ولایت مېلمنو په پښتنه دا د دیموکراسي او د امارت په مخ کې فرق لري وروره دغه موږ ځان
د دیموکراسي او څه
د امارت په مخ کې
امارت اها سید
سید د موږ کې فرق لري
اها سمه ده بل اوریدونکو به هم را سره ای ازادي رادیو دا بلې مهرباني وکړي
وعلیکم السلام تورما ساز ما سلامونه نه کیرو منه فجل شي جوړ وګه
وعلیکم السلام مهرباني وکړي څوک لکه مزه
مننه ول محمد زلان دا نو له سړی سره تماس نیولې دي از ما سره یې کوم سلامونه درته وایي
و علیکم السلام مهرباني وکي
مننه فرمان صاحب کوم په افغانستان کې د کلاسي بالکل کستام یې چا نه د کلی کړه ولی په دې موږ تاسو ته ګورې په افغانستان کې کوم قانون دی کوم دغه دی پرغه باندې چې عمل کوم قانون چې دی اول به لکه تاسو معلومات یادونه وکړه د سوزو ولوار شدی د پاره زغه باندې ناروا عمل دی هغه په افغانستان کې روان دی تورمان صاحب په کابل کې کوم پیښ کیږي چاودنی کیږي هغه د ته و پرښو کیږي نو اول خو ته شو کیږي نو بل کوم وخت دوی راپور راخره دی پر راپور کې ډیر غفلت کیږي هغه دوی هغه خپل راپور په سمو توګه نشي نشر کولای کیږي چې دوی نو کیږي نو باندې کیږي ترمن صاحب افغانستان کې دا چې او قانون جوړ شوی دی چې هغه مثال د سیاست په برخه کې دا نو ساتي کله دا ملکی چارواکي څه ګډون نشي کولای نو نو موږ دا وغواړو د نلمس ما په دښتنه په افغانستان کې د دموکراسي کومه ده چې په لسو ده کچیر د پنامو تاسو په افغانستان کې چې دا مثال کلینیکو ته لاسرسي نه لرو مکتبونه موږ سره په سم نیمه افغانستان کې نه کلینیک نه مکتب شته نو دا څه کومه ده چې دا یو په کلینیکو چې تاسو مالي بلی د زموږ په وطن کې کلینیک دی دواوی وستا خو هغه دواوی دی په بازارو کې خرڅوي مریضان ته نه ورکوي نو دا مې نه ما څنګه دا پښتنه د کوم ځای کې د کلاسې ستاسو ته کوم دي چې دی
ډېر ډېر مننه. بس یو وروستۍ اړیکه هم راخلو او ګورو چې څوک راسره تلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده.
سلام علیکم تاسو نلمان او کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه. رحیم الله عزیزی وردګ تماسه
وردګ سه مهرباني وکړئ د موضوع په اړه ستاسو نظر او یا هم ک لملمت پوښتنه لري.
زما پوښتنه د ملمانو نه ده ده کو یو اسلامي هیواد یا مسلمانان یې دلته په افغانستان کې ټول الحمدلله مسلمانان سره جمع شوي کنه دا سه الهي نظام پښتون کې چې هغه د الله پاک یو نظام مختار لګلای دی او شرعي نظام دی دغه پښتون کې د موږ دیموکراسي کوم ضرورت شته دی چې موږ دیموکراسي ته تم به او د ته خدمت کو او دیموکراسي خلکو ته تعریف وو ول د نه تعریف وو د پښتنه جواب د ملمانو نه لطفا ځخنه و
ډیر ډیر مننه قدر من اوریدونکو رازو ملمته همدرد سه پښتني یادش کړی دی تاسو جواب وای چې په دې برخه کې د دوی سره څه جواب موجود دی.
رازمه اول زمنګ تاسو د لومړنی اوریدونکو پښتني ته هغه ویل چې دیموکراسي خو بل قرآن سره په ټکر کې نه وي لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو اسلامي هیواد ده او دلته کې دیموکراسي هم تطبیقیږي د اسلام پر رڼا کې به تطبیقیږي
او په اساسي قانون کې هم دلته فکر کوم چې دوهمه ماده د څو ماده راغلي چې هیڅ یو قانون په افغانستان کې د نشرات لري چې هغه د اسلام دین سره پټکر کوي.
راځم دیموکراسي هیڅ وخت هم په دین باندې تجاوز نه کوي یا نه وایي چې مثلا باید دین و نه وسیږي. هغه به موږ تاسو راځو د حکومتونو انواع او تا یا قسمونو تا چې څو دوله موږ تاسو حکومتونه لرو چې مثلا موږ تاسو په دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي اساس باندې ولاړی اسلامیک ریپبلیک ورته وایي مثلا یا جمهوری اسلامي ورته وایي او مثلا دغه حکومتونه لرو چې هغه په اسلامي نظریه باندې ولاړی د حکومتونو لرو چې هغه مثلا سیکولر ووسیږي وغیرہ تقریبا 29 دوله حکومتونه لرو. د حکومتونو ډولونه ځانته خبره ده دیموکراسي ځانته خبره ده. دیموکراسي موږ تاسو دا دعوه کولای شو چې بهترینه دیموکراسي په اسلام کې دا بهترینه ولسواکي په اسلام کې دا خو په شرط دی چې اسلام موږ تاسو تطبیق کو ورورولي د ورورولي په فضا کې ژوند کول یو بل سره یو د بل حقوق مراد کول د همسایه حقوق مراد کول انجونې وهلکان تعلیم ته لګل یا پاغوی باندې تعلیم کول دا ټول هغه شونه دي چې په دیموکراسي کې همسته او موږ تاسو په اسلام کې هم لرو. یعنی دیموکراسي له اسلام سره هیڅ پټکر کې نه ده په دې کې هیڅ مشکل نشته. په افغانستان کې خاصتا موږ تاسو لکه تورمان صاحب چورته اشاره وکړه په اساسي قانون کې مو دا ذکر شوی دی واضح چې د افغانستان ټول قوانين به د شریعت په رڼا کې جوړیږي او د شریعت مطابق به وي هیڅ قانون د شریعت خلاف نشي جوړېدلی. نو چې کله زموږ تاسو اساسات ټول په اسلام باندې ولاړ وي نو د دیموکراسي تطبیقول دلته بیا هیڅ مشکل نه پیدا کوي. دوم اوریدونکو پښتنه وکړه چې دیموکراسي له امارت سره یا دیموکراتیک حکومت له امارت سره څه فرق لري. په دیموکراتیک حکومت کې دلته صلاحیتونه او مسؤلیتونه ویشل کیږي ولی په امارت کې څوک چې سلطان یا څوک چې اميري مثلا هغه صرف یوازې نه نفر چې ټول قدرت په لاس کې. یعنی مثلا په افغانستان کې کوم غو تاسو امیر ولرو د هر څه قدرت د امیر په لاس کې ده
کیدای سی مثلا پیغه کې مونږ تاسو هتا پارلمان او د سنا مجلس او داخله غونه لرو او بل څوک هتا د حق غوښتنې غږ هم پکې نشي پورته کولای. نو یعنی تبن ک امیر عادلانه سړی یا عادل سړی نو کولای سي چې ډیر ښه حکومت تر سره کړي. ولې فرق دا ده زی په خو په بد باندې بدلتا نه غږیږم. فرق دا ده چې په امارت کې مونږ تاسو ټول واک او اختیار د حکومت له سلطان یا له امیر سره وي. سلطنت او امارت دا دواړه یو شی دي تقریبا سره، دومره تفاوت نه سره لري. البته هغه محدودیتونه چې د یو هیواد اساسي قانون بیا په امیر باندې وضع کوي هغه محدودیتونه پرې وضع کیږي، نور مکمل عام و تام د هیواد واک له امیر سره وي او هر پریکړه او هر فیصله چې دی کوي هغه به د تطبیق وړ وي. ولې په ډیموکراتیک حکومت کې بیا فرق کوي؟ په ډیموکراتیک حکومت کې د سنا مجلس یا مثلا پارلمان، ولسی جرګه، مطبوعات، مثلا حکومت یا اجرایه قوه، قضایه قوه، دا بیا خپل خپل صلاحیتونه لري او مثلا ولس خپل صلاحیتونه لري، مدني فعالیتونه خپل صلاحیتونه لري چې دا شوینه بیا په امارت کې نشته. نو په دې ډیموکراتیک حکومت کې، په ډیموکراتیک حکومت کې دغه نور حقوق هم موجود دي او دغه ویش د قوت یا ویش د واک پکې منځته راځي چې دا بیا په امارت کې نشته. بل ملګری ویلی چې په دا څه قسم ډیموکراسي دلته تطبیق شوی ده چې تر اوسه مونږ هغه بیسک رایټس چې ورته وایي یا بیسک سرویسز چې ورته وایي ابتدایي خدمتونو ته لاسرسی نه لرو. مونږ بیا هم درته وایو چې متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې ډیموکراسي نه ده بنسټیزه شوې. متاسفانه حکومت تر اوسه پورې ونه شوای کړل چې د ډیموکراسۍ تمثیل په ښه ډول سره وکړي. متاسفانه زموږ او تاسو ولسونو تر اوسه پورې ونه شوای کړی چې په ډیموکراسۍ باندې ځان پوه کړي او د ولسواکۍ په دې نظام باندې ځان پوه کړي، د ولسواکۍ فضا رامنځته کړي. د ولس او د حکومت ترمنځ متاسفانه فاصله زیاته شوې ده او هغه نمایندګان یا استازي چې ولس خپل ټاکلي دي، هغوی چې په پارلمان کې د ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په سنا مجلس کې دي خپل ولس په استازیتوب ناست دي، هغوی چې په ولایتي شوراګانو کې د خپل ولسونو په استازیتوب ناست دي، هغوی ونه شوای کړی چې له خپل ولس څخه سم استازیتوب وکړي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس غږ تر حکومت ورسوي، هغوی ونه شوای کړی چې د ولس حقوق له حکومت څخه وغواړي. فلهذا دلته مشکل په ډیموکراسۍ کې نه ده. لکه مثلا مونږ تاسو کې وایو چې په قران کریم کې الله تعالی مونږ تاسو ته هر څه بیان کړی دي، ولې که مونږ تاسو د مسلمانانو په حیث باندې قران کریم سم تطبیق نشو کړلای یا اسلام سم تطبیق نشو کړلای، نو دا په دې معنی نه ده چې مشکل نعوذ بالله په قران کریم کې ده. مشکل په مونږ تاسو کې ده چې یا مو په قران کریم باندې سر نه خلاص کړی او سر پرې ورکو همیشه. راځي چې اول په قران کریم باندې سر خلاص کو، بیا که سر پرې ورکیم هیڅ مشکل نشته. مونږ تاسو په یو شی باندې سر نه خلاصو، سر پرې ورکو، او یو بدبختی و بدبختی چې مونږ تاسو په هیواد کې لرو هغه کدی ډیموکراسي په برخه کې ده، په اسلامي برخه کې ده، په کفري برخه کې ده، په کمیونیزم برخه کې ده، په هره برخه کې ده. مونږ تاسو لوی مرض اکثریت افغانان چې لري هغه افراط او تفرید ده. مونږ تاسو په یو شی کې دومره ډیروالی کوو یا دومره ډیر پکې وردخیل سو یا داخل سو چې بیرته بیا ځینې راوتلی نه سو، او یا مثلا یو شي نه دومره ځان لرې ساتو چې هیڅ نږدې کېږو نه. نو که موږ تاسو غواړو چې واقعا هم د ولسواکۍ فضا رامنځته کړو، راځئ اول په ډیموکراتیکو اصولو باندې، په ډیموکراتیکو اساساتو باندې، په ډیموکراتیک حکومت باندې او د ډیموکراسۍ یا ولسواکۍ په ارزښتونو باندې ځان پوه کړو. راځئ چې موږ تاسو یې په تطبیق کې له حکومت سره، له مدني فعالیتونو سره، له مدني ټولنو سره، له سیاسي حزبونو سره، له خپل پارلمان او ولسي جرګې، له سنا مجلس سره، له دې ټولو سره یو ځای په ګډه سره موږ تاسو د څو قواوې را یو ځای سو، کوښښ ورته وکړو چې ډیموکراسۍ فضا رامنځته کړو. کله چې تاسو واقعا هم د ډیموکراسۍ د فضا شاهدان اوسېږي، البته د اسلام پر رڼا کې په افغانستان کې، نو بیا به تاسو هلته د ولسواکۍ په خوند باندې پوسئ، هلته به حکومت ځان مسؤول هم احساسوي، هلته به ستاسو هغه استازي چې پارلمان او سنا مجلس ته مو لیږلي دي هغوی به هره ورځ په دې ویره کې وي چې که چیرې زه د ولس غږ پورته نه کړم نو سبا ما ته رایه نه راکوي. مثلا دا اوس تاسو وګورئ تقریبا 90% نه پورته ستاسو ټول استازي په پارلمان او په سنا کې ناکام دي. یو بل ملګری په اخر کې ویلی چې دا اسلامي حکومت موجود ده، نو دې ته څه اړتیا ده؟ مونږ تاسو کولای سو په اسلامي حکومت کې ډیموکراسي ولرو. ما مخکې هم درته ویلی چې اسلامي حکومت خپل د ورورولۍ له فضا، د ولسواکۍ له فضا څخه جوړ ده. فرق یې دومره ده چې په یغه کې بیعت کیږي او مونږ تاسو دلته په ټاکنو باندې یا د ولسواکۍ په فضا کې د خلکو پرای باندې یو مشر ټاکو. مهرباني وکړئ ترمنځ.
بله زما ورستۍ پوښتنه دا ده په دې سره د خبرونې لمن هم راټولو، هغه دا چې د بریال صاحب نن دا پوښتنه وکړه چې ځوانان د دموکراتۍ په بنسټیز کولو کې څه رول لري او څه باید وکړي په دې برخه کې.
لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، ځوانان کولای شي چې د خلکو سره د حکومت اړیکې نږدې کړي، خلک په دې باندې پوه کړي چې هغه استازي چې تاسو ټاکلي دي په پارلمان کې دي، د سنا په مجلس کې دي، هغوی تاسو ته مسؤل دي، تاسو ته جواب دي، تاسو ته باید جواب درکړي او تاسو خپل حقوق د هغوی له لارې نه له حکومت څخه وغواړئ. که چیرې دغه اصول مراعات سي او دغه اساسات یې ورپاخه سي، د دې تر څنګ ځوانان کولای شي چې په سیاسي حزبونو کې، په مدني فعالیتونو کې، په حکومت کې او په میډیا کې، خاصتا د میډیا برخه ډیره مهمه ده، په دې برخه کې ځوانان کولای شي چې د دیموکراسۍ د بنسټیز کولو لپاره یا د نهادي نه کولو لپاره دوی په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونو په لاره واچوي، دوی کولای شي چې ځینې برنامې په نظر کې ونیسي تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې ولسواکي یا دیموکراسي یعنی څه، تر څو ولس په دې باندې پوه کړي چې مثلا ستاسو حقوق پر حکومت باندې کوم دي او د حکومت حقوق پر تاسو باندې کوم دي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي او ولس په دې باندې پوه کړي چې د وطن په مقابل کې تاسو کوم مسؤلیتونه لرئ او ها وطن تاسو ته څه درکوي یا حکومت تاسو ته څه درکوي، تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تاسو باید مالیات ورکړیا او حکومت په دې باندې مسؤل وګڼل شي چې هغه مالیات چې تاسو ته ولس درکوي د هغه په مقابل کې ته باید بیرته ولس ته خدمات وړاندې کړئ، نه دا چې یو څو نفر اغله سیاسیون یا وزیران یا نور حکومتي چارواکي دا د حکومت مالیات راټولوي او په خپل جیبونه کې اچوي او دوی ځان ته پیمانۍ جوړوي او ولته ولس له لوګي مړ کیږي. نو که په دغه ارزښتونو کې د ځوانانو رول مونږ تاسو ووینو او دوی فعال رول ولوبوي، فکر کوم چې د دیموکراسۍ په بنسټیز کولو کې به لوی رول ادا کړي، غټ رول به ادا کړي په برخه کې.
بله یعنی په ټوله کې رول اغیزمن او مهم دی. بله
ډیر زیات. خو یو خبره مهمه ده چې دې لپاره کچېرې حکومت یا مدني فعالیتونه او ټولنې او سیاسي حزبونه یو منظم پروګرام جوړ کړي، ځکه کله کله داسې کېږي چې موږ تاسو کوم منظمه برنامه ونه لرو، د یو څه لپاره منظم پلان ونه لرو، نو بیا د دې لپاره چې موږ کامیابي ته ورسیږو موږ لا هم ناکامیږو. لکه اوس چې موږ تاسو په 14 کلونو کې وینو راوړې مو ډیموکراسي ده، خو دومره ناکامه ده چې خلک غریبان په دې باندې خبر هم نه دي چې دا اوس ډیموکراسي ده که نه ده، خو بس ډیموکراسي ته کنځاوي کوي، یعنی ښکنځي. او که چیرې موږ تاسو په واقعي ډول سره ډیموکراسي تطبیق کړو، د خلکو حقوق پکې مراعات سي، د ورورولۍ فضا رامنځته سي، بیا ډیموکراسي کې مشکل نشته. مشکل تر نن ورځې پورې د 14 کلونو کې په حکومت کې ده، مشکل په مدني فعالیتونو کې ده چې پروژې سوي دي ډېرې متاسفانه، مشکل په سیاسي حزبونو کې ده چې ډېر انحصاري دي، مشکل په ولس کې حتی ده چې غږ نه اوچتوي. د موږ تاسو ولس باندې چې هر څه کوي باور وکړه چې 40,000 دانن ته ووژنې، د تا د یو کلي کې مثلا 15 کوره ته نفر ووژنه، دوی غږ نه اوچتوي. نو که چیرې موږ تاسو د خپل حق غوښتلو لپاره غږ نه سو اوچتولی، نو دومره بیا کله د موږ تاسو لوسه کېږي چې موږ د ډیموکراسۍ په اصولو باندې ځان پوه کړو، یا یو ځای ته لږ تکلیف وباسلو، نورو ځوانانو مشرانو سره یو ځای سو، هلته چې مثلا د ډیموکراسۍ په اصولو باندې خلک غږیږي او موږ ته عامه پوهاوی کوي. نو دغه ډیره مهمه خبره ده چې موږ تاسو خلک وجدانونه راویښ کړي او دوی د خپل حق غوښتلو لپاره دغه یو ځواک په ځان کې پیدا کړي چې په ډیموکراتیکه فضا کې هغه خپل حق غواړي، نه دل حکومت ډاریږي، نه دل مدني فعالیتونو نه ډاریږي، نه دل سیاسي حزبونو نه ډاریږي. کېدای شي موږ تاسو به 15-20 نفره یا مثلا 1000 نفره قرباني کړو، یعنی دوی به خپل ژوند حتی په دې مبارزو کې له لاسه ورکړي، ولې له هغه نه وروسته خو به د اقل دا قرباني موږ ورکړې وي چې یو نتیجه خو ورکړه. لکه موږ تاسو په افغانستان کې مثلا جهاد وکړو، جهاد د الهي کلمۃ الله په خاطر باندې کیږي، نو موږ تاسو جهاد وکړو او له جهاد نه وروسته مو هر څه خراب کړه، خلک ټول خفه په دې باندې وو چې جهاد چې کیږي باید نتیجه ورکړي، لمن غو تاسو نه نتیجه ورکه سو. په دې شکل د دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره، د دې د تطبیقولو لپاره، یا د دې د دوامدار ساتلو لپاره موږ تاسو باید منظمه مبارزه.
ډیر ډیر مننه ښاغلی همدار. قدر منوریدونکو، د دې سره زموږ د دیونه د دې ساعت خبرونه هم پای ته رسیدلې. خپل درنو ملمنو هر یو، ښاغلی عبدالله عمدر چې په سټوډیو کې را سره تر اوسه پات شو، تاسو پوښتنو ته هم ځوابونه ویل، مننه کوو. او دغه شان د افغان خبریال اباسین بریال نه هم مننه چې د خبرونې په لومړۍ برخه کې د تلیفون په کرخه را سره وو. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرخه را سره وو، خپل نظرونه مو شریک کړل، او دغه شان له درنو ملمنو مو پوښتنې مطرح کړې. تاسو باید وایم چې د ځوان فکر خبرونه د هرې سې شنبه پورې د ماسپخین له دوو نه تر دریو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي او بیلابیل موضوعات د ځوانانو په برخه کې تعقیبوي. په راتلونکي یو ساعت کې به تر خبرونو وروسته د فکر نو په نوم خبرونه د زما د همکار سید نور الله شایان سره مخته یوسئ. اوس هزه ساسي نه اجازه غواړم. د خدای پامان.